ما دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در ازیاد تمنون کن فروخ صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کن. در نن رزی در لمره یا ساتخ پراونی اوریدو تا مو هر کلی کن. در خپراونه در شم در تایر روخان پر تخنیکی لرخون اورندی کیگی. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غنا کې به د نورو ادبي او فرهنګي مطالبو ترڅنګ د پښتو ادب د یو نه هیریدونکو استاد زیور الدین زیور یادونه وکړو چې خدمات او آثار یې د هیریدو نه دي.
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د ګسیدنر په شکل چاپ شي، ادبپوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې.
خو له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سر ټکی د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمېر بهرنیو اتباعو د حملې پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوانې هم و په نښه شو.
د خپل درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی و دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی ساتي ټپي دی.
پر حاجی حیات خان د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل 19 راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پایله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر یو لکو اتش پیته زورو ته ورسید. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات د بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل کې د امنیو له کبله ثبت شوي دي. راپور هم درز د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په حواله لیکي چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 1000 افغانان له پاکستان او ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان دبلیو ایف پی د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د مرستو هرکلی کوي. دبلیو ایف پی پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 15 ولایتونو کې ډیرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو او خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا محل سختی وچکالی سره مخامخ دی چې له څلیر دو شو ولایتونو څخه تقریبا 40 ولایتونه ځپلی دي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزپی کونتی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو له دې مخکې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. د سوریه حکومتي ځواکونو په وکلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمه تر ولکې لاندې راوستې دي. په سوریه کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې دې سیمې وتلي دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریه په جنوب لویدیځ کې د رموکسیمه کنټرول للاسا ورکړ. په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. دې ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ اوو بهرنیو اتباعو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تاجک وګړو اوه بایسکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر وهلی او بیا یې د چړو گزارونه پرې کړی دي. په اعلامیه کې راغلی دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. د پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 1.5 کیلومتری کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسی وګړی وژل شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې یو پکې فرانسوی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوام کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دا کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي که د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې ورسته تر سره شي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د تر سره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه په پام کې نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشټوالی، په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسی، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې مادې له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی څارنوالۍ قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړیتوب لري. دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلور میاشتې پورې انتخاباتو وځنډوي. دا معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي، خو ښاغلی هاشمي پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
یو څه به خو بلغه حقایقو، یو څه ډېر پوهاوی هغه شو. دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، په کې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو لپاره هم سخت دی، په دې اطراف کې بیا خو د زنانو لپاره خدا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. بل نه همدي یو بل سبب، بل دغه مونږ تاسو جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتللی ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی، مخکې نه تشویق شوی وی، او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وي راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلور میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هوارې او معیارونه به پوره سي، داسې وویل.
رئیس دولت هدایت ورکړی چې د دې په اړه فرض عمل او غلا هیڅ د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کی هغه هم د آمده کیدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرط چې د دولسم سنت معیار دی هغه باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حداقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیدارانو دپاره رقابت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 130 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نماینده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بیلابیلو عواملو له کبله ځنډیدلې دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوې دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغه سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر یې د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند ولایتي شورا د یو غړي محمد کریم اتل قول لیکل سوي چې وایي په هغه سیمو کې خلک یوازې پریښودل چې حرمت یې پر ځای نوي له بشري حقونو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د شاغلی ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نښه شوي خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل سوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته سوي چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې څو کاله پوره کیږي خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډیرېدو دي امریکا اړه سوي چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکاپترو څخه لس یې د روزنې لپاره کارېږي او د هغو بلیک هاک هلیکاپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو.
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
آزادی رادیویی مجله. ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو زلبیا هر کله کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي. خفيف هنوف بخار کوم دار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تمکیګو.
مې شاته ناستو لوستل به کول لیکل به کول درس ته هغه خپل درس آمادګي او دابم کول
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مول خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پرې خودلو مونږ چې بچا ته د ازغو پڅکو
هم پلاس کینی ولی چپلی بیر تا پو بخوکڑی یو ترافیک تایی اشاره وکڑا.
پا ادب جام کی با دا پختو لرغونی ادبی دوری شاعر دوست محمد کاکڑ احوال واوری.
دور محمد کاکڑ راوی دای چه فیستل جاری دای دنی کنو لخلی وایی چه منخ تیرا تخایی.
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی دا اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې وو خپل خلوت جوړ کړای هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو هغه خار چې وو پلازمینه د پارتیانو.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
لننه پور او کالوړان دی د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانه استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړی سرګی پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زکړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو ولست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېګل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت او د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي اطلس عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د غنو تحقیقي مقالو ارزون کې پاتې شوه. نننې رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالې کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږۍ مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترکو غلی پو سلطان محمود بوویل چې په دې کتاب کې د قرلوق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلوق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلوق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو ساعت ناست په اونۍ ناستي په میاشتو په کلو ناستي استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی دی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنې په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد به له محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلش د چا خوښېږي د چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې زه څه درته ووایم.
د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بی بدیل وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم څه مې په مغه وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کیدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکتورا پورې، چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی. زموږ زیاتره ځوانان په ادبپوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي. دا ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی. ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې دا ژبپوهنه ولولي. وګه دا ضرورت دی، دا یو داسې فکر اشعاروي نه کېږي، هغه قاعده او قانون و اصول و مقررات لري، هغه ته چیزده نه وي، ته نه شئ کولی چې په هغه لاره ابراده کړي. نو په دې لحاظ موږ باید د ژبپوهنې اړخ په دې ډیپارټمنټ کې لږ قوي وساتو. ژبپوهنه علم دی، واقعا که تاسو وایئ چې پښتو ژبه مطالعه کوي، پښتو ژبې زواید مطالعه کوي، د پښتو ژبې اسیتمونه مطالعه کوي، هغه باید تاسو په ژبپوهنه پوه شئ او دا برخه ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1324 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې. استاد خشکی سره له دې چې ډېره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ یې د کابل منجلې د مسؤول مدیر، د ژبو و ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داسې یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او مېرمنې په بېلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبرې کړي او د ریپورت یې پر برابر کړي.
په پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سینګارتوکو دی چې لما شومتوب انجونې تر زړښت پورې خوښوي او د نورو سینګارتوکو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخه کې او نتا یا نتکۍ هم اچول کیږي. یو سپین سرې میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوری کړي، وایي چې د پوزې د سوری کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ول سوری کړي، بیا که چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې مونږ به چې سره دی وخوړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جی اف افیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره دراواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خفیف انف بخار کې مداراواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خفه یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکه چارګل په ځان تماشې خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کړه د انسان غوخه پاغي ورکه چې نرم او سی پسته وسی. زه وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوری کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. زه ډیر زیات افسوس کوم، کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي، نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سوری وي او چیرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوری کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوری کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوری بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوتې د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتل شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری نو غختنه دا چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا د سنگار تو کی یا زیورات چې دی دا هم د ډول د پاره دی، د خاص د پاره دی، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی ګول دې نتکې ده. نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خوخ کاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشاله او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او غډیره علاقه مندین جونی په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانه میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
پانی لټوم پپړو پانی لټوم پپړو پانی
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړې لاس لار بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونې زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې به درته وایي چې څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب د دنیا نه سترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پوره سه
وو کاله د مخه چې دیارلس سوه نوي کال کې دی وفات شو. په یوویشتم د سرطان د سه شنبې ورځ 2 بجې د ماسپښین دی په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړي ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زه یې ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغهم لري، ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل درو دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه وایم دغلته کېناسته دغه ځای کې چایس کې دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروته کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو. زیات خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیاتې وي.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده، هغه څه وخت و، چیرته سره آشنا سوې، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې هم صنفیانو او هغلته خو موږ د یو هم صنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د هم صنفي په توګه یو بل سره پېژندل. اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو، واده مثلاً هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم، نو زه بیا لاړم هغه ته راوې بلخي ته معلمه شوم. او په دغه وخت کې چون خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه، نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري، نو په هغې اساس بس ما وې خوښه هم دغه دی مقصد بل چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده هغه څه وه؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري، او هغه عادت چې تا ته د خوښې وړ نه وه هغه بیا کوم یو وه؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و، په هره برخه کې ما سره همکار و. څه مې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پې کوه چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې راته خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناست و لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي و دا به هم کولو چې په څنګ کې ما هم هماغه چون یو مسلک و یو ځای کې و، نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناست و زه به بل میز ته و خپل کار هم کوم، بیا به چې خبرې هم کولې، همیشه مناقشه به هم کوله په
علمي بحث.
علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، آغا چسول تاسی بش پرکرل چنگم کرل
ده داکتر صاحب ده وفات نورستا ده آغا خود دیر آثار پاتی شو یو تیدت آثاری چی و آغا خود ده پجوان که منگا کشش کچ آغا آثار چاپ شی اول خود ده پانتون درسی کتابونه دی چی ده گزیدنر پشکل چاپ شی و بیا منگا آلتا پیخور که من په دغه دوران کې هلتم چاپ کړل په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل دا یوه د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې یعنې د څلور صنفونو لپاره ادبیاتو تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیاتو پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ مخکې هم لیکل شوي وو مثلا نبی بي صاحب لیکلي وو روشن صاحب لیکلي وو خو هغه په یو هغه کې نو ده دونه وکړل چې د هر صنف لپاره بیل بیل کتابونه ولی کلا واقع چاپ شو دغه نوروز ته د چ بیا کلا هن کې او په خپل مشوروي کې چې درس ویلې هغه کې مثلا ډیر کتابونه ترجمه کړل د روسی نه پښتو ته ترجمه کړل بیا هن ته چې د استاد په هسته له بیا الته بیا د کوشش وکړي یو درې کتاب نور ډیر غرق کتابونه دي چې هغه ترجمه کړل چې یو پکې د شبنم ناول دی ډیر فوق العاده ناول دی یو تاریخي ناول هم دی دوهم کتاب چې دی یو سفر نامه ده چې بنگالی ژبه لیکل شوی دی خو د بیا پښتو ته راغلې چې دیش به دیش نومیږي او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه دا یو بل کتاب دی چې د ملتپ هند کې ترجمه کړی دی دا البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی هغه یو اخیری د پوهندې اثر ما اوس راغستې دی کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي نو کمپوز شوی دی
ډېره مننه ژوندی اوسئ
مهرباني ستاسو نه مننه
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لری پرتی شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو وړه له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
خاکسار صاحب تاسو سره کلام او ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړي
مطلب دی وشي زما کاغذ سوځي شعور په بلی
او چې دا د ستور د چله درد زګیروي خيږي یعنی د
درد نه او
سنزو مشکلات
سنزو نه مشکلات
خدا درد څه دی ولې ولې د درد شتا او کوم درد دی
د وطن حالات ترخه حالات یو مدغه دې ته مجبور کړی شعر او شاعری ستونزې ډېرې دي نو مسره د خبره ستوري ترخه خاطرې دي
څومره وخت کېږي چې شعر بلیکي
تقریبا شي دریت یا ندی په لوځو شاعری
دي دیال سو دریت
دیال سو دریت
ها دیال سو دریت یا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوار لس کال اغه وخت چې کله تا شعر لمړی شروع کو څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیک
خپل د کمزوري شاعري و د سړي رحم نه و بیا د وخت په تیرېدو سره مس مونږ کور چې خپل شعر نه مودي کول هغه وخت سره چې هغه کوم کوم غزل لیکلي بس ډیر کمزوري شعرونه بولته بس مونږ په ځای کې د شو ساده زیو چینو ولته سره کیناستو ملګری برا غونډې دو سره و بیا به موږ چې موږ شعرونه ولیکل زمونږ استاد هغه ته به موږ خو البته ډېر کمزوري شعرونه هغه وخت کې
هره ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه
دلته به رالو بس سړه ډوډۍ او پیاز دم راوړو هغه به م سره خوړو هلته به مې شاعري کوله
هغه وخت کې دې څه کار کوو
هلته زه په غنیخیلو په بازار کې مې پیسي او لرو ده هغه کې مصروفیت نه لرم
ښه پیسي او سره بیا به چې کله مازیګر شو تلی به د ملګرو سره
چې مازیګر به شو بیا بلاړو ولته زموږ کور سره نږدې و بس به ملته شاعري کوله
دا چینو سیمه څنګه سیمه وه داسې شنه سیمه وه
شنه سیمه وه ډېره خوندوره سیمه وه د بادامو باغ و پکې بوټي پکې اوبه پکې وې او بدبختانه چې اوس هغه ډېره ده خرابه شوې ده که نه سلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تلو
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق و عاشقي وه ځواني به هم دې وه که نه ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه هغه وخت کې مې همدا دردونه او غمونه وو
عشقي وه هغې وخت کې همدا عشقي لیکلی وه
ښه په عشق کې هم غم و درد خامخا نو خفګان خو پکې شته هغه وخت کې هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر یې سلاک
هلته زما یو استاد و شیرزاد مجبور په نوم باندې وو، بس بیا هلته مونږ کېناستو او هغه به مونږ شاعري اصلاح کوله او کوم کمزوریانې چې مونږ ته په ګوته کولې بس همالته به کېناستو شیرزاد مجبور.
هغه وروسته بیا ورو ورو شعر او مشاعرو دې کې د ګډون
بیا مونږ مشاعرې شو او په دې کې ګډون وکړو، بیا شعر سره پرمختګ وکړه، ګزاره وکړه، بس بیا سر روان.
تر اوسه پورې خو د شعري ټولګه یا داسې څه چاپ کړي که نه؟
او په دوه نوي کې ما یو کتاب چاپ کړی، خدای اباسین په څپو راولي دې په نامه باندې.
ښه، دا ټولګه بیا څنګه د مینهوالو له هر کلي سره مخ شوه که نه؟ شته که نهشته؟
ډېره مینهوالو نمبر کړه، هغه ته ډېر خوشحاله شو، مطلب پاتې نه ده اوسه پورې چې مونږ چاپ کړو. تقریبا چې میاشت یوه نیمه کې هغه ټوله خرڅه شو ووته او ډېر په چاپ تیزۍ سره ووت.
تاسو خو مخکې دا د دردونو او د هغه د خفګان خبره وکړه چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي، اورېدونکو سره به م تلوسه ما سره م تلوسه شوه چې یاره زه اوس باید ستا یو شعر واورم چې زه پوه شم چې څه ډول درد دې په شعر کې نغښتی دی، اورېدونکي به م پوه شي چې څه وایي.
انشاءالله اوس یو غزل به درته ووایم چې کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې،
کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې،
کله چې ده به د هغه پسې خیرې کولې، ځمکه بسره شوه، اسمانونو به لمبې کولې، هغوی د ژوند په ستړو لارو باندې پرېښودلو، هغوی د ژوند په ستړو لارو باندې پرېښودلو، مونږ چې به چاته د اغزو په څوکو شپې کولې. اوس مې پخپله د ژوند هر پړاو د غم سره دی،
اوس مې پخپله
د ژوند هر پړاو د غم سره دی، ما به د خلکو پورې ټوکې مسخرې کولې. خدای زده په مونږ به تر هغې ورځې ښې لګېدې، مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولې.
خاکساره ځکه به په وریځو کې شوه پټه سپوږمۍ، د جانان مخ به لکه لمر ناسې شغلې کولې.
ډېر خوندور و. خاکسار صاحب، ته خو په یوې داسې سیمې کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنګ ځپلې او ناامنه سیمه ده، هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي استاسې؟
مخکې ما د خبرو کې مې چې هلته بس د چینو کې مونږ کېناستو سره، او ډېر خوند به یې کوو، ډېره مینه وه، ډېر شوق و. او که درته ویم چې اوس هغه ټولنې هم نشته دی او هغه غونډې هم نشته دی او هغه ناستې هم نشته دی،
د شاعرانه تنده بیا څنګه خړوبه وایي؟ ځان سره شاعري وایي؟
په ځان سره یې وایو، هم کله کله ځان سره وایو، اوس مخکې به ډېره خو دومره نشته دی.
او نور یارانو دوستانو سره به اوس نه کېږي؟
اوس کېنو، خو چېرته میاشت کې ورځې پنځلس ورځو کې ورځې سره کېنو که نه؟ بدامنی ډېره ده دغې د
شاعرۍ کې. دې باقاعده مطالعه وکړه که ودې نه کړه، په دې کې دې باقاعده زده کړې وکړي که نه؟ هغه څه چې راځي هماغه لیکي،
هماغه څه چې راځي هماغه لیکو، داسې ډېر سم نه دي کړې پکې، بس چې راځي هماغه لیکو.
خو مکتب خو به دې ویلی که نو؟ مطالعه خو بیا
مطالعه کو لږه لږه، او مطالعه خامخا مطالعه سره
کو. او د چا له شاعرۍ ډېر متاثره یې؟ د چا شاعري اوري؟
شاعران ټول ګونونه دي، ټول مې خوښېږي واکن چې خو خپله حمزه بابا مې ډېر خوښېږي.
حمزه قدر په خپل کور کې چانه وي، د عربو خلک کم دي چې اجیان دي. خاکسار صاحب، تا خو ویل چې په دوه نوي کال کې دې شاعري چاپ شوې ده، اوس نوې شاعري دې څنګه ده؟
ښه ده. نو
خو پخوانۍ وه چې چاپ شوې ده، نور دې لیکلې د چاپ دپاره برابره شوې که څنګه؟
او په چاپ دپاره برابره شوې ده، او انشاءالله که ژوند ډېر نږدې کې به بل هم چاپ کوم، او هغې مې هم کار شروع کړی.
د هغې دپاره دې نوم او دا شیان انتخاب کړي که نه؟
نه، تر اوسه مې لا نوم مې نه مې انتخاب کړی، او بس ځان غوندې ملګرو او داسې نورو سره مشوره پکې کړې ده، او د نوم انتخاب هم ورته کړی دی.
پرته له دې چې تاسو شاعري کوئ، نظم لیکئ، په همدې برخه کار کوئ، آیا نثر، لنډې کیسې، ناول دا شیان هم لیکئ که څنګه؟
نه، خپله غزل ډېر لیکم، غزل کې ډېر کار کوم، غزل خوښېږي مې او لیکم.
او په نثر کې
نظم لیکم، نثر مې نه دی لیکلی، نظم او غزل لیکم.
نو که څه هم شاعران خو زیات دي، ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به یې، خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي، داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي؟ زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده.
پوښتنې به ما نه مخکې هم څه ملګرو کولې که نه؟ زما په هغې کې عاجزي ډېره ده، بس
عاجز
عاجز مکې ډېره دی،
او ځکه کواري هم ډېر عاجز ښکاري.
او گیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان د شتډیر گیلی کوي کنه او اکثره عجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلی گیلی خوشتم هم سب شاعری کې گیلی ډیر اوریدلی خو ډیر نه امیدیم پکې دا خاکسر سب ساس یو روسی شعر ورو اوریدونکو په تمه یې ساس شعر ورو
منن زه به وزل درته مې چې پما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
پما باندې بتیر وی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبت
زړګې زما درځيږي چې آشنا مال راځي
واه
او د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه
واه په ما باندې به تیر نشي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند دی
ستا سینه مننه خوشاله اوس
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل ل اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او وکلن انجلۍ کېلو ته وکتل لخوند ډکه ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلې وي او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې قتل انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نرې لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې وي او بلې خوا ته روان وو ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوډه کوه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل انجلۍ په خوابه دې غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلی په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وه یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزان شوی درجن په چلویخت اوغانی. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلی وپوښتل، چلویخت اوغانی ډیر روپۍ دی؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش اوغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت اوغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل، مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تیر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې و او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخواني ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجري کې خپل یو کتاب غرغخت نامه نظم کړ او د غرغخت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغخت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغخت په نامه نظم کړی و. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغخت نامه په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټې خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازوکا و ادبي کول و، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. داسې ښکاري چې غرغښتنامې د غرغښت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغښتنامې څخه رانقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغښتنامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان راوروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایته چې پټې خزانې رانقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی، لنیکانو روایت ته حسی توګه حکایت ته نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای د نیکونو لخلی وای چې منخت را ته خای چې کاکړ نیک زاهد و لوی څختن لتل عابد و شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی نه خوب نه خوراکو عبادت ژوند و شواکو نئی خوب نئی خوراک و عبادت ژوند و ژواک و چبکی نس پلمنځنه یا بکی ود پستاینه چبکی نس پلمنځنه یا بکی ود پستاینه ورځی ټوله پکا دوا شپه هم یو سوچتا وا شپه هم یو سوچتا وا
راډیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په وروستۍ برخه کې واورېدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لښکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه مانی د شین غمی په چیر خایسته ده په تالار کې د اغل یو مرکه ده د روخانه کیسه دل تر رسیدلې د زرین سترګې زیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیان و لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړ ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روخانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناو پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه گلبویه و ده غم تور کمیس اغسته خوکک نو نه نومو نه نخه یو ورځ چه گلبویه و ده پلار بند که ده ماخام تیاره و رو رو را خوری دله یو ناچا پل دیوال درون غک راغه درب شو لول قامت خکاره لکه ده دیو شو گلبویه ده کک قامت تیاره کی ولید کک لگرس سر راغله و پپتا ورو ورو راغی محبوبې ته ور نږدې شو ګلبویا په ډېره کرکه شوه درې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران و چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د ګلبویې خوا ته نږدې شو ګلبویا ورنه په کرکه شاته ولاړه کک ویل یه زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراه په لوري ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه زه د پارس د هیواد ښکلې شهزادګۍ یم ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې زه د پارس د تمدن د پرتم نخه ته د ګرځنده غوابه و پادوانې
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com